السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې د فساد د ورکولو د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عام روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. خاغلی جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه د حاجان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پېښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپز په توګه پیژندل کېده. پوتین وویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلور ته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپی سفر پیل کړی دی او لزمکه څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوې دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼه کې وویل چې دغه تراپی ستراتوسفیر طبقه ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالی ته کاته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 26مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د تراپی سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپی به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپل خاورې افغانان ایستلی دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ادا کړی چې نظام یې ټول ګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دی چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځ یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسما د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخه له اقتصادي او سیاسي کړکېچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخ ته لاړې شي.
ومورېدل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري، او هغه ویلي که چېرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزی نظر پوښتلی دی.
څو مهم ټکي دا دي چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی په خوا هم پکې ښکیل نه وو او اوس هم ښکیل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوې وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوې. اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوې ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملي کړي. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکړ او غل وخوته، غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرې خدای چې ورسیږي او عملي کړي او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو، نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغه سي او شکل باندې خپل سیرا نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه ښاغلی غنی، دغه راز ویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حلارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو با نفوذ څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښې اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سي یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړ او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانل ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنا چې هغه پوهیږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داوود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دی یا خې کېدو ته خلک نه پریدي، یا هم څنګه چې خپل د دوه مشران ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کیږي. دا یو واقعیت دی، مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشبه واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
احمد زئی صاحب، یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریض باندې نیوکه کوي، ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاو خداسي کسانو چې په فساد کې کیلو، ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د حقوق کسانو مخونه نیول.
راځي زه به هم یو اشاره وکم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې مو دی او تحقیقاتي مرکز مشتي مې په غاړه واچې، ډیرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختي دا ده تاسو او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جالي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي، د هغه په فیصلو فکر وکوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر د سکارونه وکړه، خو بیا هم مو ویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې یو کس واقعا خسړی وي او ټول خاين ډیره سخت ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو نن سه شنبه د رفی مبارکه او ورځ د څباندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفات میدان ته ټول شوي او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغو کې 1.5 میلیونه افغان حاجیان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی، هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2 درجې ګرمي ده او الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، ایرکنډیشن دي، کولر دي، نو بس هر څه انشاءالله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او ارزو لرم سی په میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سی حج کې مې نصیب اوس والا او راغلی ما ډیر خوشاله ام انشاءالله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې ما ورېدو هیڅ امړې نه د خړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مانی ورسېږي. دا مړې ته اوسې وخت سي د ګوش په مړې د وچه خړلې کې نه تر خښه وېدو دای سبې چی مړې دې سبې چی دی پورا دا کاس موږ یې چې معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله ما دې کوي نو بیا تاسو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړای.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون کور هو جاګ دا د روان موټر نشته دی نو سره روډ باندې پیرا زر روان نو الله دې رحم وکړي کی یو ډېر کسان موټر وال یو زمون کو نړې یو دوا یو لغمانو.
ځینی افغان حاجیانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږکال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,13,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجیان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
1.5 میلیونه حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوه شپسانو سره چې موږ قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی د شپې لپاره خواړه چمتو کوي. نو که چېرته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو د یو کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي خو په مجموع کې الحمدلله د دغه 1.5 میلیونه حاجانو شکایت باید د 1.5 میلیونه حاجانو رضایت باید وکتل شي نه دی یو ورځی دی یو فرد یا دی یو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په پاکت کې چول شوی خراب دی وی دا امکانات خامخا لري دا به چیرته واجبته خامخا یو یو کاسه کې یو فال خراب دی وی.
د سکال حج په مراسمو کې دی اوسل شپیتو هی وادونو حاجانو ګډون کړی او د کورونې حاجانو په ګډون ده د وزارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونو تر رسیدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري په دوهم نیمایي کې لښپګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده هله د شرا سره او اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراض یا ناسه کې طالبانو وغوښتل چې د خزو په ذکر او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خزو چشمیر لشلو او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یو اعتراض یا غونډه کې کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې لازادي رادیو سره شریک شوې خي چې درشل ډېرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادري هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې
په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هېڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته جونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابره کړې. ښځې خپلې هم ځانته یوه بوختیا رامنځته کړې ده چې څنګه روسي را سره اوریدلی شي. خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجنس هم په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته د 9000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
له ایران او ترکیې د افغانو کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل دي. ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپل خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راوستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونۍ وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی پولیسوالی کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل.
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو د بی وزلی لامل ایران را د مرز شو دوه ک درې ورځې کیږي چې راغلی یو. ایران پولیسو ډیر په چلن کا په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ول ایران ته غلی اسناد نه لري غیر قانوني است او هل تکول به کول
غیر مجاز هستین مدرک نداره لاتکوف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بیوزلې د عمله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین کې سر مرد ترکیه او ایران مفقود بوتې چې لای
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخره دا یو نه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښود. د پولیسو سره کوم شمیره و مساله دا و چې دوی غوښتل د ایران لاري ترکیه ته لاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شي چې د ترکیه د پولیسو لوري ونیول شو. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره موږ ته یوازې یو ګلاس بوره او اوبره کولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ور باندې استلی او لاسوب کې هم ور باندې جوړ کړی دی.
دغه دوست پاشم زده نوګار کړم.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واغستل شي، ازادي رادیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشه گذار نمیتونند، پلیس حتا داخل ها
کډوال ډیر په ډر او ویره کې ژوند کوي، اصلا آزاد تک او راتګ نشي کولای. پولیس په مترو او بس کې له کډوالو کړیږي کوي او د شخصي جامو سره او هوی هم نیسي. اوس د ترکیه په پوله هم دومره پولیسان دي چې څوک راتلای نشي او د ترکیه د ننه اوزا هم خنه ده. موږ څو سازمانونو ته دلته نوملیکنه وکړه خو موږ ته احوال را نه کړ چې موږ به د ریپورت کې زوځ خو جوړې
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منزه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډیری د امنیتي ګواښونو، بیروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خزو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له ذکرو به برخې شوي، د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو خزو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمينه برابر کړي. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې ورو
یویش کله نه شهرت تمنا چې د بدخشان په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصول ده. په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځي ځکه جوړ کړ چې خزي نشي کولای په آزاد توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځي څخه پیر وکړي.
شهرت تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې یو شمېر نورو هغو خزینو محصولینو ته هم د کار زمينه برابر کړي چې په هنتون تلتلو منه شوي دي. د دوی لډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولای شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم، خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه غوښتلو مې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښم چې زه کولای شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منه شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهرت تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو لپاره کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
اوریدونکو، شپږنیمې بجې شوې، دوهم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو پر خلاف د تمو پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماونینګ پرونته یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدې. دغه ادارې ویلي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی ټیمونه ګرځي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده او څه باندې 2 میلیونه زائرین او حاجیان د عرفات په غونډۍ راټول شوي تر څو د حج دغه مهم رکن پر ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلواکې دخیل و د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پروګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پروګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. او د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یفګینی پروګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پروګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
The claims of counter terrorism and counter
narcotics. لا ترهګری او نشه مواد سره د مبارزې دعوې متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه سخت کار له نشه موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیر بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګې ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن خیر ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسې غېږه ورکې، مجلس دی، قصه ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایه، زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پریکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پریکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې تیر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کوکنار کرل شوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 3000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوی متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یو برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګور لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشي موادو کاروبار دوام لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته را اړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاره مجلس کې پزما کنه نو وزیر ما غوړي خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتات دی د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو طاهر وای چې د احتیاط لامل لمړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وی شرمیدل یوازې شرم نه بلکه د پوړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي
فکر کلی کې مثلا مخکې چې وو ک یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به ټول قبر کلو ته کا باغ ته نو د هغه جنازه کې شرکت کوو که جنازه نه ونو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو ولې د نشي پاغه کې نو د څه فکر وکړي چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې دغه نشي سړی خپل ګوشګيري
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر ده دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سره کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د موتات پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه خلاص واخلي د یو ان او ډی سی ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو موتادینو څخه ډیری له تبعیض چلند سره مخ دي دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بد نومونه سره یادېږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک وس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته په هواي نه دی ورکول شوی که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو یو د بل زغمل او روحیه ولرو هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو نه دا چې په سپک سترګو ورته وګورو او یا یو ډبو
نو لات کوب کړئ
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور خی چې د نړۍ له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له هر پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر خزو ته ځانګړې شوې ده په کابل کې د خزینو معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له خزینو معتادینو سره ډېری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیايي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري
اکثریت فامیلو انکار میکنن
ډیرای کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مانی خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي خو په خزینه موتادینو شرمېږي هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل سټیګما او موتاد په سپک سترګه قتل دي
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیايي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50 سلنه روغتیايي مرکزونه د مالی امکاناتو د نشټوالي لامل وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري
پراپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سح کال نشي مواد سره د مبارزې نړیوال ورس په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه خلاص واخلي ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده نړیوالې ټولنې سخ کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګه ګوري څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنۍ کوي په دې اړه مو لارواپو ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچا کم ده او د سیوادي ډیر ده نو په دیو جوانې معتادین په افغانستان کې د ډیر استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي. هاو د بلی طرفه د معتدینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا شل پنځه کال کېږي چې معتدین په افغانستان کې ډیر شوي. هغه هم د نو په دې خاطر باندې معتدین د استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامې بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی. تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان، د یو نشه یي انسان، د یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغه ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کاس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شي نشي کولای. دوی د جامې د اوګو بار دي، دوی د کورنۍ د اوګو بار دي او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې او چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد او د پلار نه پښتنه وشي چې دا د څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا د خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامې د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېر توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنگارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه حقوي او داسې بستر ته هم ځان نه حقوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وي نوړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وي نوړل شي، اکثره بیا دوی دې ته زړه نه حقوي چې ځان بستر کې. ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمد شاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته خوشحاله وو، هورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګر کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول، او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلې. نیمیاستی تقریبا چې کمی راوړل ډېر زره پنځه ویشت زره نه خوم دسې معدي راوړل میاشت میاشت. لس کاله مخکې یې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري ویل چې معتاد عمل یې کوم، په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، مې وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ په سقوط راغو شو. بیا مونږ پوښتنه وکړه چې دی معتاد صاحب تریا کې ول، بیا د تریا پوډر ته اوښتی و چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الظالې مو سره وکړلې، پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه نه هېڅ چا نه منله چې څه زړه غوښتله مسې کول. مواد پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې، مخکې چې معتاد و چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چین تیارول، چې دیوان دې راغی یو ښه توشکه مو هغه به ټوله کړه چې دا په دې کې نه نیسي، خرابې نه کړي، وی نه سوځوي. یا لبه قصه دې دا وه چې زمی و برخونه زیب شوي او سولر پلان په خاص وخت ته تیزاب د بیټرۍ نه دي تبدیل کړی چې پیو کار نه کړي. هغه مال یې نه بس بل ورو مې راغی به پاس دې څه سولر شته که نه، څومکه ته سولر نه و، ته مې ویلې چې دا سولر ته وړی ده، سبا راغی کور ته، هغه ویلې نه ما نه ده وړی، زما ملګري وړی ده، تاسو ما ته دوه زره روپۍ راکړئ چې تاسو سولر راوړم. دوکان صحت مند غوندې له صفر شروع کړه، کوم دوکان چې مونږ ور په غاړه کړی ده، د دې څوم سرمایه چې دومره سرمایه په دې کې بنده ده، نو ګټه به دیتای ته د خپل فامیل جوړ کړه. ښه در ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسي اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسي غېږه ورکې، مجلس دی، قصه ده، دوستان راځي، ډېر خوشحاله یي، ورته خوان دي، قصه وی ده او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ترې نه خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې اوس سره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د په اړه داسې پریکړه وکړه او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټه کور دی پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټه ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښوي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښوي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه موټر نه لرم. ولی
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه ته وکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیه، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی؟ چیز مونږ د منطقې مشران دی راغوختی دی.
حاجی صاحب کمال خان، څه درته وایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجی صاحب څه خبره ده، څه مشکل دی؟
غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکه صاحب، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي، زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري، پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کی او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې تاسو
کور دې ودان. حاجي صاحب کور دې ودان، ژوند دې وسه.
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالي کی.
تازه دې رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته